دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سویز بوريوال کاکړ درته په دی بل یو ست خبرونه کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه ریپورتونه او تبصرې در خبرو هم د غصیبا د خبرونه په دوم نیمای کې د مشال رونډیو اونیز پروګرام پام کوا هم اوري خو لومړی خبرو د مهم خبرونو سره ټکی په کراچی کې د افغان کډوالو نیول کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شوی. پښتون ژغورني غورځنګ له چمن څخه د کوټي پر لور احتجاجي لاریون ته دوام ورکړی او د امریکا ولسمشر وایي د اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته د غزې پر تړانګه او لویدیځ د څنډه اخیر هم واکمني باید د فلسطینی ادارې وي. اوس بشپړ خبرونه. په کراچی کې د افغان کډوالو نیول کېدو او په زور له ملک ایستل کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شوی دی. د نومبر پر 13مه تر سره شوی دی احتجاج تابعیا د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړی کمیټي کړې و. دوی د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې د افغان کډوالو له نیولو او ایستلو لاس واخلي. د احتجاج یو برخوال ډاکټر عرفان اشرف مشال راډیو ته وویل
دنیا هر ملک کې سکم ځکه غیر قانوني خلک اوسي هغه دې پر ضابطه وي یا خو هغه ملکونو خلک هغه ته شریعت ورکي یا سکم ځکه هغه دې پر د وکیل فیسیلیټي ورکي چې هغه خپل کیس مخته کی هغه خلک چې کم 40 سال نه اوسي هغه خلک دې کګرو افغانستان طرف ته نه دې هغه حقوق شته نه دې هغه تپوس ولا څوک شته.
د پاکستان نگران وفاقي حکومت وايي په ملک کې داسې هیڅوک نه پرېږدي چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري. د پاکستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د سند له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی لا درک سوی غړی ډاکټر اسماعیل اڅکزی زر تر زره خوشې کړي. د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د نومبر پر 13مه په کراچی کې د خبري غونډې پر مهال حکومت ته خبرداري ورکړ چې که اسماعیل اڅکزی په 48 ساعتونو کې خوشې نسو نو د کراچی په ګډون به د ملک په ټولو روغتونونو کې کار بندیز پیل کړي. د دوی په وینا هغه د نومبر له 11مه لا درک دی. د کراچی پولیس وایي چې د اڅکزی کورنۍ ورته درخواست ورکړی او دوی په دې اړه معلومات راغونډوي. د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزی پر ضد پرلت نن په شپږمه ورځ هم روان دی. دا خلک افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط عملي کېدو او ځینو نورو ستونزو پر ضد احتجاج کوي. د پرلت یو مخکښ ملک بوبری وزیر د نومبر پر 13مه مشال راډیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې پاسپورت او ویزا به نه مني. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډی وایي چې دا د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزارت پریکړه ده او دوی به عملي کوي. د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا د چمن پرلت په ملاتړ کې له چمن څخه د کوټي پر لور پیدل احتجاجي لاریون نن په دریم ورځ هم دوام لري. د پښتون ژغورني غورځنګ غړي غوښتنه کوي چې د پاسپورت او ویزي شرط لازمي کېدو پر ضد دي. په چمن کې د اکتوبر له 28مې د روان پرلت غوښتنې ومنل سي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر له 28مې راهیسې په چمن کې د سیاسي ګوندونو تاجرانو او لغړیانو اتحادیې لخوا پرلت لا هم روان دی. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله د اوښتو لپاره د پاسپورت او ویزې درلودل لازمي کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته د غزې پر تړانګه او لویدیځ څنډه اخیر هم واکمني باید د فلسطینی ادارې وي. نوموړي دا څرګندونې په هغه لیکنه کې کړې دي چې د نومبر پر 13مه د امریکا په واشنگټن پوسټ کې خپره شوې ده. ولسمشر زیاته کړې چې دوی ټول د دې لپاره کار کوي چې د دوو ریاستونو په رامنځته کولو سره دا مسله هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې هلته د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه روانه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر سازمان بولي. او وروستۍ خبر د لوبو. د کرکټ 50 اوریز نړیوال کپ پایلوبه نن د هند او استرالیا ترمنځ ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه د پېښور له وخت سره سم ماسپښین 1:30 بجا پیل سی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوریدونکو راځو د ریپورټونو پر لور. په کراچی کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړی کمیټې یو ځل بیا احتجاج او پر حکومت غږ کړی دی چې د افغان کډوالو نیول او په زور له ملک ایستل په سمدستي توګه ودروي. دوی پرون وخته په کراچی کې د احتجاج پر مهال تور پورې کړی چې د پاکستان امنیتي ادارې نه یوازې بې اسناد کډوال نیسي او باسي، بلکې هغه کډوال هم ځوروي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د سند حکومت دا ستورونه تر دې وړاندې رد کړی دي. د مشال ریډي خبري نیازالی نور حال رکھوی.
د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره د کډوالو لپاره جوړې جوائنټ اکشن کمیټۍ تابع کړې وه. مظاهره کوونکو د افغانانو په نیولو او بیرته افغانستان ته په لیږلو پر حکومت سختي نیوکې وکړې. احتجاجی مظاہرہ کے پختون ژغورن غورزنگ، ملی جمہوری غورزنگ کن کڑو، مدنی فعالو وکیلانو هم گڑو نکڑو. د یادی مظاہرے په وخت د ملی جمہوری گوند د سن مشر محمد شیر مسید بیا مشال ریډیو ته ویل حکومت تی د افغان کډوالو زورول او په زور بیرته لیږل ودروی.
یو خدل تا کیرټیکر حکومت افسرن شکوله او بل په دې ماحول شي بیا د دو خلکو دلتا ایجوکیشن خرابېږي. دلته روزګار ته دته مقانګر چې خپل روزګار دې سمیټ کی دې خپل روزګار په یو طرف ته کی او بیا په دې شدید موسم شي چې افغانستان شو اوس موسم ډېر انتهایی شدید دی.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر لومبۍ نیټې راهسي پیل کړې ده او تر اوسه لسګونو زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د بشري حقوقو تنظیمونو د پاکستان سیاسی او مذهبی گوندونو د پاکستان نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو ستنولو په پریکړه نیوکې کړي او بیا بیا ورسخه خوختي چې دغه پریکړه دی بیرته واخلي. په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرې په وخت د مظاهرې یو ګډونوال ډاکټر عرفان اشرف بیا مشال لیډیو ته وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي.
هر دنیا هر ملک کې کمزې کې غیر قانوني خلک اوسي هغه وی یا خو هغه ملکونو خلق هغه ته شهریت ورکي یا سکوم دا هغه پر د وکیل فیسیلیټی ورکي چې هغه خپل کیس مخته کی یا سکوم دا کم از کم د هغه د بشري حقوقو خیال ساتل شي. هغه خلک چې کم ډیر سرویلی به تنویلی دلته څلور چالیس چالیس سال نه اوسي هغه خلک د کګړو افغانستان طرف ته نه دی هغه حقوق شته نه دی هغه تپوس والا څوک شته به سر سمانی کې هغه خلک روان دي.
په کراچۍ کې میشته او په زور لیږل شو افغان کډوالو بیا وار په وار مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې د مودي رهسي میشتو قانوني اسناد لرو خو بیا مو هم پولیس نسی او پیسې رسخه اخلي. هم په دې لړکی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا د نومبر په 13مه مشال لیډیو ته ویلي پولیس د مودي رهسي قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال هم په سن کې نسی.
دوم نومبر نه چې افغانان خلاف بیا د چاپ کوم تیز شوی و هغه وخت ډیر هغه افغانان هم نیولي شو کارډونه درلو غیر قانوني سره قانوني کسان هم نیولي وو. اوس هم په دغه زندان کې په جیلو کې تقریبا یو نیم سل نه زیات کسان هغه افغانان دي قانوني اسناد لري او بغیر اسناد خو زیات دي.
سید عبدالجبار زیاته کړي په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او زورولو کې څه کمی راغلی دی خو دغه کمپاین ودرېدلی نه دی. په پاکستان کې د سیاسي مذهبي او پښتون ملتپاله ګوندونو ترڅنګ د بشري حقوقو سازمانونو مدني فعالو د افغان کډوالو په ایستلو په نگرا حکومت سختې نیوکې کړي دي او ویلي د پاکستان نگرا حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي. د بشري حقوقو تنظیمونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه دې بیرته واخلي. د نومبر په 13مه د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو بندي کول ایستل او زورول دې په سمدستي توګه ودروي. بلخوا د مرګلو ملتونو د اکتوبر په 26مه پر پاکستاني حکومت غږ کړی و چې هغه افغان کډوال دې نو باسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده. خو بلخوا د پاکستان نگرا حکومت وار په وار ویلي چې د بی اسناد افغان کډوالو له هیواد ایستلو بهیر به دوامدار ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د پاکستان د نور برخو په څیر په پېښور او شاوخوا سیمو کې هم د بې اسناده افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل شوي دي. له پېښور یو شمېر استرل کېدونکو افغان کډوالو مشال رډې ته ویلي چې پولیس ورپسې د دوی کچه آبادیو ته ورغلي او په همهغه ورځ یې د وتلو امر ورته کړی دی. دوی وایي په دومره چټکۍ د راوتو له کبله له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو په زور فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د مرکز یو چارواکي ارشاد خان د نومبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 18مه نیټه تر شپې ناوخته پورې په تورخم دروازه 2398 بې اسناده افغان کډوال افغانستان ته اوړېدلي او دې سره تر اوسه یوازې په تورخم افغانستان ته د اوختو بې اسناده افغان کډوالو میرا 2,30,000 نه پورته شوه او دغه لړۍ دوام لري. د چمن سرحدي چارواکو د وینا تر مخې هلته د چمن له لارې بیا افغانستان ته د اوختو بې اسناده افغان کډوالو شمېره 1,00,000 نه پورته شوې. د پاکستان په مختلفو برخو کې د بې اسناده افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل شوي او دوی ته پولیس ویلي چې زر تر زره دې له دې ملکه ووځي. له پېښورالنډ کوتل ته لېږدول شوو ځنې بې اسناده افغان کډوالو د خپلو نومونو ناخستو په شرط مشال او ریډیو سره خپل احساسات او کړاوونه شریک کړل.
په ټیم درکې چې 2 ساعت او 3 ساعت کې کور خالی کړ، بیا چې تر روان شې دلته بس بیا د شپې د سهولت نشته دی. نو بیا په سرکونو باندې خلک ولاړ وي او په سرک باندې شپې کوي. نو بیګا مونږ د شپه تېره کړې ده. ته په خدای باور کوه چې په ژوند کې به زما یره نه شي. د سرک باندې پراته وو، بس یخنۍ نه دا ماشومان ټول بیماران شو. چې مونږ دا غواړو چې بس هغې زنه کډه راشي او بس ډایرک ځي، بس ایسارېږي نه. لاره کې ډېر زیات مشکلات دي.
مونږ ته راغله ابل ورځ، یو پرچی مونږ ته راغله چې تاسو به د ماښام پورې وځئ. نو مونږ ورته ویلې چې اوس خو مونږ به وځو، نو اوس دا کراکه مله کراله کوم ځنه کوو. دا غازی هم جوړ کړی، دا خو یو خرڅون غواړي کنه. په دې خاطر باندې مونږ چې کله د کور د خرڅولو لپاره د خپلې غمنډې تړلې شروع کړې، په دې سړي ډېر وخت چې تقریبا کرام پېنه کېده، تقریبا دا کړه بارې دا قسم کې نیولې او دې په دغې باندې غریبۍ کور مونږ په درېیم لکه روپۍ لګولې وي. ما په 50,000 روپۍ خرڅ کړی ده. دا بس تاته خو خبره، دا کرایه او دا مصرف او دا تګ راتګ، دا تکلیفونه دا څوک نه برداشت کوي.
د خیبر پختونخوا پولیس ویلي چې دوی ته یوازې د بې اسناده افغان کډوالو له دې ملکه د شړلو امر شوی او چې کوم افغان کډوال پی او آر کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ لري نو دوی نو باسي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناده غیر ملکي وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر 1 نیټه ختم شوی او په دې کې زیاتره شمېره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې. په پاکستان کې میشتو بې اسناده افغان کډوالو کار شمېره نه ده معلومه، خو بیا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4,00,000 رجسټر افغان کډوال او بیا په همدومره شمېره کې نا رجسټره یا بې اسناده افغان کډوال هم پکې شتون لري. همدارنګ د پاکستان وفاقي حکومت دا کوي چې د بې اسناده افغان کډوالو شمېره 1,00,000 ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېده چې افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودلو لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د اکتوبر پر 1 پیل شوی پرلت اوس هم دوام لري. د دې پرلت په ملاتړ کې پښتون ژغورنې غورځنګ له چمن څخه د کوټ پر لور پر پښو لاریون پیل کړی و. د مشال ریډیو خبریال را سره د ټلیفون پر کرښه دی لاغه سره په دې اړه خبرې کو. سمد شبنم، تاسو په خبروانه کې هر کله وایو که اوریدونکو ته دا وایست چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه لاریون چې پر پښو له چمن روان شوی دا اوس کوم ځای ته رسېدلی دی؟
مننه بوریوال صاحب، دا وخت زه په مارچ کې ما دوی په دریم پړاو کې دا وخت د پښین کومه سیمه چې دا یارو نو پر دې سیمه باندې روان دي او له دې سره خپل کم د دې چنیول سوي ملګری دي. د غورځنګ د غوي انزورونه یا تصویران چې دي هغه راخستې دي او پر دې لار باندې د یارو څخه د پښین یارو سیمه ده. له دې څخه هم دغه شیبه دا دي چې یو منټ کېږي چې له دې څخه تیر شو، نو دوی به په څلورم پړاو کې کوټ ته رسي. دوی پنځه غوښتنې لري. دوی وایي چې پر چمن باندې چې کوم پرلت روان دی، د دې غوښتنې دې ومنل سي. دویمه غوښتنه د دې دا ده چې افغان کډوال په زوره له هیواده نه ایستل کېږي. او بل دوی هم دغه لکه څرنګه چې په چمن کې ناست پرلت پوښتنه کوي چې پر ډیورنډ کرښه دی د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کول چې دی هغه دی ختم کړل سي، دوی هم دغه غوښتنه لري. او بل څلورمه دی وایي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته چې کوم میشت خلک دي، نو دې ته دی د دواړو هیوادونو کوم دغه چې دی تابعیت چې دی هغه دی ورکول سي. پنځمه غوښتنه د دوی دا ده چې د دوی د غورځنګ د مخکښ علي وزیر او نورلا ترین په ګډون داسې د دوی اته ملګري چې دی هغه د حکومت لخوا نیول سوي دي، نو دوی د هغه د خوشي کولو غوښتنه کوي.
دوی چې روان دي، دوی څومره کسان دي په دالاریون کې او دوی به کوټې ته څه وخت رسیږي؟
بوریوال صاحب هم دا اوس زما له دوی سره خبرې وسوي. دوی وایي چې دوی چې کوم د یارو او د سرانان ترمنځ ماښام دلته پړاو کړی، دوی د شپې پړاو کوي او د ورځې چې دی هغه خپل مزل روان ساتي. نو پر 18 تاریخه دوی له چمن څخه راوتلي دي، نو نن 19 تاریخه دي. دوی وایي چې موږ نن کوټې ته نسو رسېدلی، نو کوټې ته نږدې داسې به یو پړاو کو او سبا به کوټې ته رسو. هلته په کوټ کې به دوی پرلت وهي او د پرلت ترڅنګ هغه پرلت چې دی دوی وایي چې دا به یو ډیر لوی پرلت وي. دوی موږ ته دا وویل چې کوم زموږ ځینې ملګري چې دی ډیر پر پښو یې مزل کړی دي. که څه هم دوی له چمن څخه اتیا کسان وو چې راوتلي وو، نو لومړی شپه د دوی پر د کلابدلا پر ژړبند سیمه وه، دویمه سیمه د یارو او پښین ترمنځ دلته په دې سیمه کې وه. نو دوی وایي چې زموږ ځینې ملګري چې دي هغه د پښو د مزل کولو له وجې د هغوی پښې تړک سوي دي، نو دغه چې دي موږ روغتونونو یا هسپتالونو ته استولي دي. او ورسره د ځنګل څخه بیا چې کومې پر مخ سیمې راځي، نو د غورځنګ نور ملګري چې دي هغه د دوی سره ملګري سوي دي، هغه ځینې چې خوړ سوي دي هغه د روغتونونو ته استولي دي. نو دا وخت تقریبا د 200 په شاوخوا کې د غورځنګ غړي چې دي هغه دغه سفر روان ساتلی.
ډیره مننه د مشال ریډي خبریال سمد شبنمو چې د پښتون ژغورني غورځنګ د هغه لاریون په اړه معلومات راکول چې له چمن څخه د کوټي پر لور روان دی. او زو بلې موضوع پر لور تاسو په خبرونو کې واورېدل چې د پاکستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې ویلي د سند حکومت دی د دوی هغه غړی زر تر زره پیدا او خوشی کړی چې د نومبر له 11 په کراچۍ کې لادره کړی. دوی ویلي چې د اسماعیل اڅکزي په نامه د دوی د غړی د کراچۍ له تاریک روډ څخه لادره کسوي او دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر زره هغه پیدا او خوشی کړي. د دوی په وینا که دا په 43 ساعتونو کې خوشی نسو نو د ملک په ټولو روغتونونو کې به هړتال پیل کړي. پولیس وایي چې په دې اړه یې درخواست ترلاسه کړي او پلټنې کوي. نیاز علي نور حال رکھے.
د نومبر 13 په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې د کراچۍ مشر ډاکټر محبوب نورانی اویل ډاکټر محمد اسماعیل اچکزئی د نومبر په 11 په کراچۍ تاریخ روډ کې د خپل کور نه نامعلومه کسانو پورته کړی دی او تر اوسه لا درک دی. ډاکټر محبوب نورانی ویلي که ډاکټر محمد اسماعیل په دوه ورځو کې دننه را خوشی نه شو، نو د کراچۍ ترڅنګ په ټول ملک کې به د احتجاج په توګه په روغتونونو کې کار بند کړي.
حکومت سند کو 48 اور کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ
دیوائی منگسن حکومت تا اتسلویخ ساتون وقت پر کڑے دے کپدی کی دننا محمد اسماعیل را خوشی نشو نو پا کراچی بلکی پا خیبر پختونخوا بلوچستان پنجاب پٹولو سرکاری رختونون کی با احتجاجو نکوی بیا با منگسرا بلالار نوی نو باید حکومت تے پا سنجید گئی سردہ مسئلہ حل کری.
حکومت اس چیز کو سنجید کی دے مسئلہ حل کروائے.
ډاکټر محبوب نورانی زیاته کړی چې ډاکټر محمد اسماعیل اڅکزئی په اړه ورته پولیسو یا کومې بلې ادارې تر اوسه هیڅ معلومات نه دي ورکړي. خو بلخوا د کراچۍ پولیسو د سیمې ایس ایس پی عرفان بهادر بیا مشال ریډیو ته یوازې دومره ویلي چې د ډاکټر محمد اسماعیل اڅکزئی کورنۍ یو خاص جمع کړی دی او مونږه په دې اړه ټول ثبوتونه راټولوو. نوموړي په دې اړه د نور معلوماتو څخه ډډه وکړه. بلخوا په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال وزیر خان اڅکزئی وویل چې ډاکټر محمد اسماعیل زما د تر زوی دی او د کراچۍ په جنا روغتون کې ډاکټر دی. وزیر خان اڅکزئی مشال ریډیو ته وویل ډاکټر اسماعیل اڅکزئی د نومبر په 11مه د کراچۍ تاریخ روډ سیمه کې د خپل کور نه پر انار وزي نامعلومه کسانو لزان سره وړی دی چې پولیس ورسره هم شامل وو.
11 تاریخ باندې بس پولیس وردی کې خلک رالو ډاکټر اسماعیل لزان سره بوته او موږ سي قانوني سکم لار د موږ لاړو تانه ته اپلیکیشن د فار اغاز موږ اپلیکیشن نه رسیو کولو او د پرن شپې پورې اس پی سره موږ میټینګ وسه اپلیکیشن از موږ نه رسیو کولو. نو موږ د چیف جسټس صاحب قاضی فایزه صاحب سره او آی جی پولیس سند او سی ایم سند سره دغه کو اپیل کوو چې موږ په کیس باندې دغه وسی اکشن واخی او ډاکټر اسماعیل با عزت خپل کور ته راولي موږ د کورنۍ او ګر دغه د بچان ډیر په سخت دغه کیو.
په کراچۍ پریس کلب کې تر سره شوی خبری غونډه کې د کراچۍ ترڅنګ د بلوچستان خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې استاد هم ګډون کړو. د خبری غونډې په مهال د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې د بلوچستان مرستیال مشر ډاکټر بهار شاه بیا وویل په بلوچستان کې اکثر لا درکه شوي کسانو مړی موندل کیږي. موږ اندېښمن یو داسې نه چې ډاکټر محمد اسماعیل هم د اوږدې مودې لپاره په لا درکه کسانو کې واچول شي. نوموړي له حکومت غوښتنه کړې چې محمد اسماعیل اڅکزئی د سر تر زره را خوشی کړی.
هي امي خطر امي خوف یی
دی وای مونږ ته خطر او اندېښنه هم دا ده چې محمد اسماعیل په کوم ډول پورته کړ شوی دی او تر وسه لا درک دی. نو دا سینه چې هغه هم په لا درک خلکو کې شمار کول شي. په بلوچستان کې خو دا د معمول پسیل کیږي چې زمونږ زکونکې ډاکټران استادان فعالان هم دا سې لا درک کول کیږي او اوس خو زمونږ زکونکې چې نور صوبو کې زده کړې کوي د هغه سره هم دغه ډول سلوک کیږي. ډاکټر بهر شاہ زیاته کړی چې ډاکټر محمد اسماعیل میرمن هم ډاکټر ده. هغه تر هغه نه دی د ریاست لخوا دا سلوک د منلو وړ نه دی. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې په حکومت غږ کړی که ډاکټر محمد اسماعیل اڅکزئی په کومه پیښه کې ککړ یا جرمی وي نو عدالت ته دې وړاندې کړی شي. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې غړو په وینا محمد اسماعیل اڅکزئی د بلوچستان د کویټي اوسیدونکی دی. هغه د کراچۍ له همدرد پوهنتون څخه ایم بی بی ایس ډیګري ترلاسه کړی ده او د 2019 کال راهیسې د کراچۍ جنا روغتون د هډوکو په څانګه کې د پوسټ ګریجویټ زده کړې کولې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په سوات کې پولیسو د هغو خلکو پر ضد د ګامونو پورته کولو لړۍ توند کړې ده چې تر 13 کالو پر کم عمره باندې سګریټ خرڅوي. پولیس وایي دوی د هغو ټول دوکاندارانو پر ضد له قانون سره سمه کاروایي کوي چې له دې بندیز سرغړونه کوي. ځای خلک د دې ګام هرکلی کوي او وایي چې نه یوازې د کم عمرو لخوا د سګریټ څکولو کارتاونی دی بلکې د دوی په وینا دا هم ناوړه عمل دی چې څوک د خپل کور په ماشومانو له دوکانونو سګریټ راغواړي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د سوات پولیس مشر ڈی پی او شفیع الله ګنڈاپور ټوله ضلع کې سلیش تانو او گشکونکو پولیسو ته احکامات جاری کړي چې کوم دکاندار د 13 کالو نه کم عمر ماشومانو باندې سیګریټ خرڅوي د هغوی په ضد قانوني کاروایي وکړي. پولیس مشر خبریالانو سره خبرو کې ویل چې کال 2002 کې جوړ کړی شوی قانون مطابق په کم عمر ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم دی.
دا مضر سیت شیونه چې کم دی دا نشاور چې کم سی نیکوټین دی سیګریټ دی چې دا په دوی باندې هرگز هرگز د خرڅولو دا غلطی دوی ونه کی کنه دوی خلاف به زه لازمن ډیفینیټلی به زه قانوني کاروای کوم او ان شاء الله جنوینی کمیونټی چې کومه ده هغه په دې سره ما سره ودریږي. دا قانون چې کوم دی دا صرف او صرف 18 سال نه کم عمر باندې چې دوی دا خرڅول کوي هغه د پاره به دا لاګو کیږي ان شاء الله.
د سوات سیدو شریف دکاندار محمد غفار وای چې دوی د وړاندې نه ماشومانو ته سیګریټ نه ورکوي ځکه چې د سیګریټ جوړونکو کمپنیانو هم دغه هدایت دوی ته جاری کړي خو بعض دکانداران ماشومانو ته سیګریټ ورکوي.
ماشومان اځي اکثر وای یار روډ لوړم یا دار لوړم یا نکړ وړم نو موږ ته یار هغه خپل راولې کنه خبي نو ماشومان له موږ سیګریټ نه ورکوي. په دې ساتمه بل بچی ورکړو سبا زما بچی بل دکان ته شي اغلم ورکول شي بیا سیګریټ څخه شي خونه نه سیګریټ خشه سړی یار وړو لور کیږي نو خبر نه نه
تاسو خرڅو یار
خرڅول جدا خبر را کو لوی راضی دا کول کول دی عادت یم کو خلک اکثر دی لوی تم وای ما یار اس کمو دا خشینه دی بس سیته با نقصان هم مالی نقصان دی هم جانی نقصان دی هر طرف نقصان دی نوخه خبر نه نه چی نس کی نوخه خبر را
د سواد سید شریف روغتون میډیکل افسر ډاکټر نجیب الله وای چې د سروې مطابق ټول پاکستان کې 20% خلک سیګریټ استعمالوي په دغه کې 9% خزي شامل دي په پاکستان کې 15% مړو کې د سیګریټ استعمالونکو وي د سیګریټ نه یو شمېر ناروغي ولاړېږي
موزر سر سره خبرې وکړو کینسر په وجود کې د خولې د کینسر نه والا د غټو کولمې د کینسر پوری ده معدې د کینسر پوری ده چې دا کاس کوي سینے بیماریاں نہیں لگ گئی دزرے بیماریاں نہیں لگ گئی تو فالج بیماری چیز آگے انسان تک لگ گئی بلکہ ایون شوگر چیز آگے انسان تک سگریٹ تک اثر لگی دیشی اور آخون مسئلے چیز آگے سگریٹ تک اثر لگی زمن عمل خدا المیرا سوک بہ دفتر کی ناسی کہ بہ گاڑی کی ناسی کہ بہ پار کی ناسی اور سگریٹ پہ لگا والے اور دب ادی معشمان باندھے دے غلط اثر چیز پری باسی ڈی پی او سب چیز کم قدم نغص دے رہے زخم دہ پکار دادا کی حکومت پاکستان ٹول پاکستان کی نافذ کی اور زم جی ایون دا رحم وکی کی پبلک اسپیسز کے جگم خلق سگریٹس کی پاگے بانی ہوں
د سوات پولیس وای چې کال 2002 کې د پاکستان قانون مطابق په ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم ګرځولای شوی د قانون اتمی ماده تر سوري لاندې کوم دکاندار چې هم په ماشوم سیګریټ خرڅ کړي هغه به 15000 روپۍ جرمانه کیږي که دغه عمل دوباره دکاندار وکړي نو 100000 روپۍ جرمانه او 3 میاشتې قید ورته ورکولای کیدی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت ګڼ شمیر فوجیانو د امریکا کانګریس ته په یو پرانستی لیک کې په افغانستان او ګاونډي هیوادونو کې د پخوانیو افغان فوجیانو د حالت په اړه د پاملرنې غوښتنه کړې ده په دې لیک کې په افغانستان ایران او پاکستان کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت د پوځیانو د حالت په اړه اندېښنه ښودل شوې ده په دې لیک کې راغلي چې دا څه باندې 15000 پخوانیو پوځیانو لخوا لیکل شوی دی نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
د امریکا کانګرس ته په یو پرانستی لیک کې ځینې پخوانیو پوځیانو په افغانستان ایران او پاکستان کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت د پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده په دغه لیک کې چې متن یې ازادي رادیو ته را رسیدلی دی راغلی چې دا لیک په افغانستان کې د څه باندې 15000 پخوانیو پوځیانو لخوا لیکل شوی دی او د شنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته استول شوی دی دغو پوځیانو نیوکه کړې چې په تیرو دوو کلونو کې هغه پوځیان چې لږ له خطر سره مخ وو خوندي هیوادونو ته لیږدول شوي خو د دوی د عالمخې پخوانیو پوځیانو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې د دغه لیک په یوه برخه کې د امریکا له کانګرس څخه غوښتل شوي چې د طالبانو له زندانونو څخه د پخوانیو پوځیانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره پر طالبانو فشار راوړي څو د پخوانیو پوځیانو له وژلو نیولو او شکنجه کولو لاس واخلي د افغانستان د پخواني پوځ غړي معصومې ازادي رادیو ته وویل
موږ د افغانستان له پخواني پوځیان تیر کال د طالبانو د خطر په نمړۍ کرښه کې وو او اوس هم موږ ته چندان پام نه دی شوی موږ په شلو لارو کې بند پاتې یو موږ له نړیوالې ټولنې د امریکا کانګرس او د حقونو له مدافعینو غواړو چې زموږ په وړاندې نظامي وضعیت ته پام وکړي
همداراز دغه پخوانی پوځیان د طالبانو د حکومت عمومي بخښنه دروغ بولي او ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په زرګونه پخوانی پوځیان وهلي شکنجه کړي بندیان کړي او وژلي دي پخوانی پوځي افسر سید ظاهر هاشمی وایي
د افغانستان پخوانی پوځیان د طالبانو په واکمنۍ کې تدریجي مرګ تجربه کوي د طالبانو تشپنوم عمومي بخښنه د دې لامل شوې چې د افغانستان پخوانی حکومت زرګونه امنیتي او دفاعي پوځیان ونیول شي شکنجه شي او وژل شي او یا یې هم په لټه کې دي دوی دې ته اړ شوي چې په ایران او پاکستان کې پناه ځایونو ته لاړ شي چې نن د بیرته ایستل کېدو له ګواښ سره مخ او په ډېر بد حالت کې دي
د شنبه یرغوانی د غورزنګ مشره مریم معروف اروین هم وایي چې تر زرو ډیر پخوانی پوځیان چې دغه پرانستی لیک یې لاسلیک کړی دی ښځې دي نوموړی د امریکا کانګرس ته د دغه لیک د استولو د موخې په اړه وویل
د امریکا کانګرس ته چې د امریکا د ملت د کور په نوم یادیږي د دې لیک د استولو اصلي موخه د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وضعیت ته پاملرنه او د پوځیانو د نیولو شکنجې سپکاوي او وژلو درول دي
ومو غوښتل چې د دې دعوه په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ځواب ورنکړ خو نوموړي او د طالبانو د حکومت نورو ویاندویانو پخوا دا ډول ادعاوې رد کړې وې او ادعا یې کړې وه چې د خپل مشر د عمومي بښنې فرمان پلي کولو ته ژمن دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما هم یو راپور خپور کړی و چې پکې ادعا شوې وه چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون 1300 زیاتې بشري سرغړونې کړې دي چې غیر قانوني وژنې، خپلسري نیونې، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپورونه رد کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران هیوادونو له دغو هیوادونو له اسنادو پرته د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې سوي دي. د مهمو خبرونو یادونه او لاغ وروسته به تاسو ته اونیز پروګرام وړاندې کوو. د دې خبرونې د سر خبر دا و چې په کراچۍ کې د افغان کډوالو نیول کېدو او په زور له ملکه ایستل کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج سوی. دا احتجاج پرون سوی او تابعا د دې کډوالو د مرستې لپاره جوړی کمیټې کړې وه. بل پلو د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د چمن پرلت په ملاتړ کې له چمن څخه د کوټې پر لور پیدل احتجاجي لاری نن په درېیم ورځ هم روان دی. دوی وایي چې سبا به کوټې ته رسیږي او هلته به پرلت پیلوي. یو بل پلو د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي د اسرائیل او حماس تر جګړه وروسته د غزې پر تړانګه او لویدیځ څنډه اخیر هم واکمني باید د فلسطیني ادارې وي. نوموړي دا څرګندونې په هغه لیکنه کې کړې دي چې پرون په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپور شوی دی. او سم تاسو د مشال رادیو نیوز پروګرام پام کوو وړاندې کوو. د دې خپرونې کوربه امان الله ناصر دی او تاسو لپاره په تکراري توګه خبریږي.
السلام علیکم. دا گورگین مرچکه دی د رادیو کمال رپورټر چې نن سبا تقریبا لیونی دی او لیونی کیږي به څنګه نه. اعتبار ختم شو. په پخوا زمانو کې به ټولې نړۍ دا خبره کوله چې یاره د دې قوم یوه ژبه او یوه پښتو ده. زمونږ نیکهګانو چې به څه ویل هغه به یې کول او چې څه به یې درښودل هغه به یې در کول. دا نن سبا چال دی چې ګاډه واخلی په هغه کې دوک افراد، چې ځمکه واخلی په هغه کې درې نمبری، د کور سامان به در کې په هغه کې درغلی، درکړي به پنځه کیلو وي او کور ته چې ورسیږي هغه به څلور کیلو وخیږي. ګاډه پنج، ځمکه پردی، کاغذونه دوه نمبره. پوره درې میاشتې په ټلیفون خبرې را سره کولې، بیلنس یې رانه وړلو. وای چنار ګله یم، درې میاشتې پس ته چنار ګلو ختو. وایس چینجر یې لګولی و. فرینډ ریکویسټ راواستی، فوټو د شربت ګلی وي. وخیږي باد کې شربت خان، دوایی دم دارو ته چې ورشي ډاکټر یې ولیکلی وي. میډیکل والا به بله درکي. په خیټه کې به دې درد وي چې دوایی وخورې، درد به په دردونو او دردونو به په توپونو بدل شي. نو په داسې حالاتو کې کځې ځې نو چرته به ځې؟ ها چې پیسې لري او دولت در سره وي، نو ورونه به دې هم ډېر وي او یاران به هم ډېر وي او ټوله به خان دولت خان درته وایي. او چې دا هر څه ختم شي، نه خان پاتې شي او نه دولت، خالي خولي دولتۍ به درته وایي. د بهر دنیا خو پریږده چې خپل کور ودانه دي وویني په داسې سچویشن کې. نو په خوا خو به ویل هیلو ډارلینګ هاي، اوس چې دي وویني وای هاي هاي بای بای او وای وای. نو دا په خپل ځای پریږده. د پلار او نیکه ځمکه قبضه زما سره او کاغذ زما د نیکه په نامه. خو چې سهار ورغلم بل څوک پې ناست دي. دوه ټوپکوال هم ورسره دي. د این جی او دفتر یې جوړ کړی دی. وایي د الله دپاره، د خلکو د خیر او ښېګڼې او د ګټې دپاره ناست یو خدمت کوو. څنګ ته زما په ځمکه یو کوچنی وړوکی جومات هم اچولی دی او مولي صاحب یې پکې کینولی دی. وای بچو که دی خاگ وکړلو په هغه فتوا به دی وولو چې سر به دی مات او پوزه به دی پړسېدلی وي، واسکټ به دی چیری وي او غوږونه به دی ځړېدلی وي. او مجبور شوم کیس می وکړلو او ومی کړلو په اعلی عدالت کې او د بالا وکیل صاحب سره. بس بیا نو ځا او راځه، ځم او راځم، هغه چا څخه ویلي دي وای مینه په تلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه، خو دلته مینه زیاتیږي نه، جیبونه څنډل کیږي. او څنګه دا وګورې کنه. وکیل صاحب، وکیل صاحب، السلام علیکم. آقا وکیل صاحب، آقا زما ټرک به ما 2200 بورې پنډو ورجو او 2200 نره ورجو ورک شوی و، تا ویل چې درک یې ولګېدلو ماشاءالله.
او کنه درک یې هم لګېدلی دی او ایډرس هم معلوم شوی دی.
خا نو دا خو ډېره ښه خبره ده ماشاءالله. چېرته دی؟ درځه چې را خلاصي کو، داسې نه یې چې هغه وریجو ته مونږکانو راغلي وي.
درک خو یې معلوم شوی دی، خو چې د چا په قبضه کې دی هغه اپیل وکړلو په لوی عدالت کې.
وای زما خدایه، بیا اپیل؟ خو لس کاله وشول، دا لا څنګه اپیلونه دي چې نه ختمیږي؟ هغه وریجې به خرابې شوي وي کنه.
صبر زړګیه صبر، اورېدلې دي نه دي چې د صبر برخه خوږه وي، بیا وریجې چې څومره زړېږي هغومره یې قیمت سیوا کیږي.
یاره وکیل صاحب، مسخرې مه کوه، لس کاله وشول، اوس خو به هغه زما ټرک نم کباړ مال جوړ شوی وي.
دا خو نو د خوشحالۍ خبره ده، نن سبا د انټیک زمانه ده، خلک په نوي دومره نه خوشحالېږي لکه په زاړه. دا زمونږ خلک نه ویني، نړۍ په مخ روانه ده، نوي نوي ایجادات کیږي او دوی د زړې زمانې او زړو خیالاتو نه بار نه راځي.
وا وکیل صاحب، زما د ټرک خو بخانه خرابه شوي وي.
ولی د ټایټانیک بیری جهاز دیر شو چې نوی و په 50,000 ډالر، چې غرق شو او کباړ شو، اوس یې خلک صرف د لیدلو ټیکټ په 50,000 ډالر علي.
السلام علیکم وکیل صاحب، دغه دي تور چیلی او تور چرګوړی می دواړه درته راوړلو. تا ویل چې کیس دي وګټلو ماشاءالله، هغه پټی زما شو، ما خو ګراکان هم ورته راوستلو، پټواري مې هم ورته راوستلو د تقسیم د پاره.
وا 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 بابا، تر چیلی او چرګوړي خو دې قربان شم، هغلته بار چوکیدار ته ورکه. پاتې شو پټی، نو هغه خو مې کیس ګټلی ګټلی و، خو ابل وکیل کمبخته اپیل وکړلو.
اپیلو بیا اپیلو، وای زما خدایا، دا زمونږ د ملک خدا داد نامه خو په کار وه چې اپیلستان وای. و وکیل صاحب، د خدای پار دې لږ په مونږ باندې رحم وکا، دغه کیس زما پلار او زما نیکه د خپلو اتلو سرونو سره کړی و، هغه خو لاړلو، بیا ما په سر باندې واخیستلو د خپلو اتلو ستربورانو او د هغه د خویندو سره. هغوی غریبانان خو د دې پټي په ارمان کې ټوله لاړلو، د الله په کار شو. دا یو زه پاته یم یار، اوس خدا کیس وګټه وکیلا.
ته فکر مو کو بابا، ته صبر وکړه، لږ سړه خورا، خیر بشي، راتلونکی پیشي اخري ده، بیا فیصله ده. آو
وای وای وای، دا فیصله دی په توپ وویشتل شه، دا خبره خو مونږ د شپږ 50 کلونو نه اورو. فیصله ده او فیصله ده.
یاره په دې کې د وکیل څه قصور دی؟ کله جج نه وي چې هغه وي بیا رجسٹرار په چټی وي چې هغه دواړه راشي په هغه ورځ اتوار وي د ټوله ملک چټی وي هغه بل ورځ چې دوی دواړه موجود وو ستا بد قسمتی ته وګوره زما د اوښې د رکشې سره اکسیډنټ وشو بیا چې مونږ ټوله موجود وو جج به فیصله کوله هغه ټلیفون ورته راغې چې راشه خواښې دې د خدای په کار شوه یاره بابا جی خواب نه بده په اصل کې ستا قسمت کار نه کوي پرون می د دوو کیسو فیصله وا اغا سنبلې ماته شو زمونږ نه سیاست مضبوط ته نه معیشت نه زراعت نه تجارت نه وکالت نو وکیل بیچاره سو کی یاره
هاي وکیلا وای وکیلا ستا په وکالت خاوري گنیش مونږ خدي ټول کړو خوار زلیلا زلیلا
اوهو بیا څه شوي دي ادې چې وهې چیغې او نارې او کوي فریادونه او خیرې
یو ځلې ما خپل کیس در کړی وو چې زما ورور زما د پلار په جایداد کې ما ته برخه نه راکوي بیا مې زما د لور کیس در کړلو چې خاوند یې وهي زیروي یې ظلم په کوي
ګوره مورکۍ بلکې په مورکۍ خو ته خوا بدوې خاله جانې بلکې باجی ګلی ما دا ویل چې زمونږ خلکو نو کله زنانه ته د پلار نیکه په جایداد کې برخه ورکول زمونږ خلک وای بسم الله ټوله زما او بیا ته په دې عمر کې جایداد کوې څه ځمکه پټی خو بیلچه غواړي کولنګ غواړي غویی او یوې غواړي
نه نو ما کله دا شی نه غوښتل ما ته دې نغدې پیسې راکې
اوه خاله جانی نن سبا په نقدو پیسو کې جالی نوټونه راځي ته په اصلي او جالی نوټونو پوهېږې
نه نه اوس د دې ضرورت نشته
سبا جج صاحب خپله آخري اینډ فاینل فیصله ورکوي
جج صاحب ته دې ووایه چې ډېر ناوخته شوې
څه وایې ناوخته ولی خو صرف اته کاله شوي دي
او په دې اتو کال کې زما اتل مسیو شلو اوس چې مې لور کور ته راهم شي نو زه به دا ساتم او که به دا اته بچي د دې اتو بچو نه اندازه ولګاوه چې بس الحمدلله زما د زوم او د لور راضینامه شوې ده
راضی نامه شوی دا او بی وکیل او بی جج شوی دا یار خود دیر دا افسوس خبره دا خاله دا د غم خبرونه ته ما ته راوړی او د خوشحالی خبر دی پټ کړی دی میټای دی چرته دا چې خوله پی خوږه کو
خانه خړو ته بی پیاز او بی امرو ته دا اته کاله دی لږ میټایانې رانه خوړلې دي چې اوس نورې میټایانې هم درته راوړم چا رښتیا ویلی دي چې تاسو پیدا شوی ابلیس په ژړا شو چیغې کړې وای چې دوی پیدا کېدلو نه زما څه ضرورت و زه درنه لاړم
خبره خو واوره خاله هغه زما فیس
فیس د پیس ناروغي دې در ولویږي چې نیم مخ دې تور وي نیم دې سپین وي مور دې غریب پلار دې مسکین وي
یار وکیل سیبا رانه بی عزت خې نکړي الله دې څوک د داسې بې عزتۍ نه په خپل امان کې ساتي نو ما دا تپوس کولو ما ویل د دې خواري خودي دواړه کیسونه ور لړلي دي دا زما د پټي کیس به توا څنګه شي دا به راوګټې د دې زنانه خونمسیان شوي دي زمونږ خو کړوسیان او کوسیان لا هم ګرځي د دې پټي په انتظار
بس بابا جی راتلون کې پیشی فائنل اینڈ لاسٹ تاریخ
یار دا خبر خستا نکو زما نکو اوستا پلار زما پلار تکڑی و شپگ پنزوز کال اولان دی
گور بابا جی وی نصیب اپنا اپنا کمال اپنا اپنا او مال اپنا اپنا
چه مطلبا
خبر وارا بابا جی دازمه کستا پا کسمت کی لکلی دا پا هر کار کی خیر گورا چې زما پلارو نیکه دا کیس تا پلارو نیکه ته ورګټلی وای نو هغوی به خرڅه کړې وای خوړلې به وای ستاسه ګټه
اوس به ته وګټي عیش به کوي عیش. ته خو په کار دی چې یو چیلی او چرګوړی بل راوړې. زما شکریا ادا کی.
یاره وکیل صاحب دې خبرې ته غواړو زما پام نه و. دا خبر خودی بالکل صحیح ده. بابا و نیکه خو ټول جایداد یا په بټیرانو و خوړلو او یا په انډیوالان.
او وکیل صاحب هغه زما ټرک هغه زما مال هغه پنډې وریجې او نری وریجې.
اته فکر مه کوه، بس په راتلونکي پیشي فیصله ده. ته ورشه د وریجو دکان خلاص کړه، ایډوانس بوکینګ جاری کړه، خو ګوره چې کیس دې وګټلو، مال دې وصول کړلو. زما د منشانو د پاره سلور د پنډو وریجو او سلور د نری وریجو بوره. او یاد لره چې پریمانه نشي بیا.
یاره وکیل صاحب تاسو فکر مه کوئ، تاسو دا سندره اورې د منشانو سره، زه به ورشم خبره به وکم د ګراکانو سره.
Tum apko ki jang jang, 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 masve gela sunade, gale au pale dunade, makde dwa dunade, makde dwa dunade, zagazayam der tang tang. Tumapakur ki jang jang, tumapakur ki jang jang, tumapakur ki jang jang, tumapakur ki jang jang. چاچی کڑی دواو دونا مات بایوی دلغا شونا خالی بایا ویجی بونا سیری بایا وی بوٹونا بابر بیوی ویشتان دانا واری شزی سامان مالا Kanano byasu kan kan kanano byasu kan kan tikjar zuzu marang rang suma pakur ki jang jang suma pakur ki jang jang suma pakur ki jang jang suma pakur ki jang jang
گرانو پریشان ملگرو یو بزرگ ویلیو چې یار دا زمون ډیر خکام دی، خو بس چې دا یو دبل پکاری کار نه درلودل. څنګه راشه چې دی کور ته ورشو چې دا زوی پلار او مور یو دبل پکار څه کار سره لري. او
وہی وہی عمر دراز بچی ہے داس دی دادا جان ندی چھ چنگی بانگو جوڑ کڑے دے دا ویخت دی چنگ جوڑ کڑی دی
او خدایا پکم سارایانو کی پیدا شم دا بانگو کٹ نہ دے سیزر کٹ دے نن سبا فیشن دی آو
وہی وہی دو عمر دراز پلارا تراش دا زوی دی پلسر دا زوزانو کو ڈل درا ولی دا
بیا چنوی آنا والا در آغالی آد خزی چه شور دی جوڑ کنی آده.
سلام علیکم بابا.
هلکه دا ویخته دی دی سایدونو نا چه در نشکولی هدی ها؟
اوه بابا چشکولی ندی دادنن سبا فیشن ده سیزر کت
ما کوا بچه ها؟ اخیر زما پا دی علاقه کی او نامه دا عزت می ده خلق چی داستا سیزر کت ووینی پیغور برا تجور چی دا چرگوری بچی ها؟
واه بابا جان واه زما پا ویختو پیغور جوریگی دا دا جمعت و میخطه چی سپلی رو کیگی دا پیغور نده دا پلاره که چی دا سواب دا پار منگه پروت وی او گلاس پا زنزرون ورطرلی وی اغا پیغور نده نه بجلیشته نه گیس نه پا سکول کی الکانشته نه ماشتر نه پا اسپتال کی نرشته نه داکتر چی دا مور دا مرین دیت سرٹفیکیت جوڑه وی او که دا ماشوم برد سرٹفیکیت رشوت باور که وی اغا پیغور نده او دا زمان ویخت دیر در طاقت بیغور شو
وی 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 زمان چرگوڑای بچی ها دا سی فیغورو نخستا بابا تا تر ننخپلو تر برانو نور کدی خوخوار دی دیوی پیسی کئی
یار خوا کئی خجی سعی وای علاک عمر دراز بچیا خودش پگاویا کالو عمل نام دی پیو سات کی پلاس را کھڑا لائیا
بابا جانا زمونگ پا طولن کی خدا دا سی خاص خبر ندا خو پا جان کی دا دیر بد خبر ندا چی سوک دا چا پا کار کار لری دل تا هر سوک پا بل نیوکا کوی خپل خوخی تا سوک پریگ دی نا
یار بچی ما خوم دا سی دیر غلط خبر ندا کریم حسی دستا ویختو خون نکڑلو را
نا اغستا پا وقت کی چه با خلقو ده سر ما بین چفا کرلو چا با بیاد مخصو ویختان پری خودلو باکی سر به صفا چت میدان کرلو چا با بیاد وک سر پا ویختو کشنه دانه همه چه ولیو اغوی تا ما غک کرده اغوی خخ کرده
وی بچی چنگ سپینی سپینی دیور تا وکڑلی وی ما ستانی که دد پلار ستانی که اغا با پتکه هم تڑلی وو کوٹ بی هم آغوستی وو او پا غا سر بی ربی نیکتای بی هم تڑلی و غط شمل بی هم ورکڑی و پوٹوی پروت زما سر او دا بابا با دی هم پزوانی که دد لپکمار کٹ ریختو او اغا نیما گرخ رولی نیما پری ایخی اغا تا سوائی سره
تاسو چا پوئی گئی زمونگ دا وقت پا پیشن باندی اغا تا خوبی بی تلو ویلاو دا بی تل مادلو هاو اغا سندرم باندی ویلیو وی نیمای گیرخ رایی نیمای پریگ دی نوی مادل دیو دا غم دیشی بی تل نیو
آشا بشی او زما ویختم نیمه ویخته صفا نیمه ولاد عجب ببرده آباد دیوی سی زرده آباد دیوی سی زرده او داو گردم فیشنده
نایی و مات چوشتان را جاره و داسه جک پره 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 نایی و مات چوشتان را جاره و داسه جک پره 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 پسر را جوڑه یو گودل که دادا پر گروالا ما دل که لجان گوچ جوڑ مایکل که چطه خوشون بس فاتر آخره وی داچه جگه پریه 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 نایی و ما ده چی ویشتان را جوڑه وی داچه جگه پریه 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 ما بو با مارکت تا زمز بیندی راودم شمولی راودم او توری راودم لحقه خواچی رازم خالی صدری راودم لا 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 ما بو با مارکت تا زمز بیندی راودم شمولی راودم او توری راودم
ډیر ګران سی وی په مارکیټ کې دی رومیان شلغمان کدوګان بادرنګان ډیر ګران سی وی په مارکیټ کې دی رومیان شلغمان کدوګان بادرنګان پڅل وېشت روپی کیلو خاري کوري راوړم شرمولي راوړم او بندي راوړم محبوبا ما کیټ زما زمولي راوړم شتوري راوړم او بندي راوړم
ګرون فیشن خو خیر دی نن سبا دا د قاضي سه په عدالت کې لوی ټینشن دی څنګه ټینشن دی د نکال خان بابا نه اور واو
وای په یو زمانه کې د حضرت ګل او جنت ګل په ځمکه داوه و کیسې د قاضي انصاف الدین په عدالت کې چلیدو څه سر دې خوځوم کیس وچلیدو وچلیدو ګواهان راغلو کاغذونه وکتل شو آخر څو کاله وروسته قاضي صاحب ویل چې سبا به فیصله کی د سبا انتظار چا کولو د شپې د قاضي دروازه وټکېده قاضي چې ورغلو دروازه یې خلاصه کړه نو حضرت ګل ولاړ دی او په لاس کې یوه ښایسته پټکه تسبیح او جای نماز دی قاضی ویل لکه داس دی دول سنه دی سبا فیصله کیگی نو ما ویل چی داسی زونه والا او سبا فیصله زما پا حق کیو که قاضی ویل جیو جیو حق دی پیرا حضرت گل خوشحاله لارو ساعت پس تا بیا دروازه وگره بیده قاضی چی خلاصه که نو سگوری جنت گل آسترالین غاره وستی ده قاضی ویل داس دی دول شپیته کیلو پی کوی دورزی پی وسکا او فیصله زما به حق کیو که قاضی پا بریتو کی وخندل او پا غوای لاس را تیر کرلو وی حق ده پیرا سبا تا عدالت و لگیدو دا قاضی صاحب یو کتابو چی نامه و لیوانه فیصله بس دا اخلاص کرلو وی پته دا جنت گل ده دا حضرت گل هیس حق پی نشتا زما پا دی لیوانی کتاب کی بلا نشتا حضرت گل پا چی گو بغارو گکرلو وی قاضی صاحب اگه پتکه تسبیح مسلا قاضی ویل چه جانانا اگه خو غوارو خورل زکنو پام کوا دل تک انصاف غواره نو اول دا غوا بندو بست کوا هاو که غوا نوی غوی هم چلیگی او که غوی هم نوی نو بیا پا دی سندر گزاره کوا هاو جانانا پام کوا پام او دا غوا انتظام کوا انتظام
گرزم پٹول شار نن کی پیدا یو یا لوی دشمن دش دی پلار تگری پیسے پکار ٹوٹے ٹوٹے مزڑ گئی دی ٹوٹے ٹوٹے مزڑ گئی ٹوٹے ٹوٹے مزڑ گئی دی ٹوٹے ٹوٹے مزڑ گئی وہ تو فرم ول ور دا لور اخلا م باغ دا انگور رانی کڑ م لچ ل پڑ نہ باغ پات نہ چٹ ٹوٹے ٹوٹے بج کم ٹوٹے ٹوٹے بج کم ٹوٹے ٹوٹے بج کم ٹوٹے ٹوٹے بج کم امرود با هم مور آچوام ارشای با یو پدواکاما والوار بازا پوراکاما والوار خوب افراک یار خوشای با دیکی بیزار خوشای با مدا کتا دخورنو بسیدکار توٹه توٹه میزرگای دی توٹه توٹه میزرگای توٹه توٹه میزرگای دی توٹه توٹه میزرگای
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې لنه نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کلو هرسا. لنډې سپې مو دي پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.